په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به له ګل ایاز وو.
په پاکستان کې د سیلابونو له وجې د مړو شمېر 290 ته ورسېده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په حکومت غږ کړی چې د لادرخه کسانو موندلو لپاره جدي ګامونه پورته کړي او ترکیه د اوکراین اټمي بټۍ کړکېچ د حل لپاره د منځګړیتوب وړاندیز ورکړي. دا خبرونه تفصیل په خبر پښتونخوا کې د قدرتي افاتونو په وړاندې د نظم اداري پی ډی ایم ای ویلي دي چې د بارنو سیلابونو له وجې بې کوره شوي خلک به هله خپل کورونو ته ستنوي چې سیمې د اوسېدو قابل شي. د ادارې وین تیمور خان پر مشال لیته ویل چې د دوی اداره او صوبایي حکومت په زور هیڅ څوک خپل سیمو ته نه لیږي. دا په داسې حال کې ده چې د قدرتي افاتونو په وړاندې د نظم قامي ادارې ان ډی ایم ای له شمیرو سره سم په ټول هیواد کې د سپتمبر 3 تر پایه له سیلاب څخه د مړو شمېر 290 ته رسېدلې دي. یادې ادارې په خپل ورځني راپور کې ویلي چې تر اوسه په وډل شو کې 500 250 خزی او 350 ماشومان شامل دي. بلخوا د پاکستان د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال پرون په اسلام آباد کې د ان ډی ایم ای مشر او د فوج وایان سره په شریک خبری کانفرنس کې په نړیواله ټولنه غږ وکړ چې له سیلاب ځپلو سره به مرستې وکړي. د ویل د سیلاب تباکاري خورا زیاته ده او 3.3 کروڑ کسان له سیلابونو اغیزمن شوي دي. په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک ادا کړی چې د بونیر په امازو سیمه کې وسلوال لیدل شوی خو پر ضد یې ګامونه نه دي اخیستل شوی. سردار حسین بابک دا خبره پر مشارلو ته په داسې حال کې کړی چې د بونیر په امازو کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه د خبرونو خبرېدو وروسته د سیمې ځوانانو او مشرانو یو جرګه جوړه کړې وه او د سپتمبر په لومړۍ نیټه په نګری کلی کې د عمل لپاره یو اعلان هم کړی و. سردار حسین بابک زیاته کړه
سیکورټی فورسز فلور را دي پاس بیا را پاسې دا وي دلته سچ اپریشن کا اوس څنګه دی وي سچ اپریشن دی چې کله چې موږ ته پوښتنه کوي دا کسان راغلي دي کوم ځای نه دی او آیا موجود دی او کوتي دي نو د سوال جواب دی سره نشته.
بلخوا د بونیر ضلع پولیس چارواکي وایي چې د ولسی احتجاج وروسته یې په سیمه کې د پولیسو نفری زیاته کړي او د فوج سره په شریکه یې د لټون عملیات هم کړي دي. دا پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی ویلي دي چې د لادرخه کسانو د موندلو لپاره حکومتي کمیټې به اختیار ده او باید د دې مسلې حل لپاره جدي ګامونه پورته کړل شي. دا خبر د کمیشن مرستیال مشر حبیب طاهر پرون مشالو ته کړی. نوموړي دا خبر په داسې حال کې کړی چې وفاقي حکومت د مئی پر 10مه د تری تم کړل شوو کسانو د موندلو لپاره د قانون وفاقي وزیر اعظم طاهر په مشرۍ کې کمیټې جوړه کړې وه او دغه کمیټې په اسلام آباد کې 15مه غونډه هم وکړه. د بشری حقوقو کمیشن مرستیال مشر حبیب طاهر په خبره د راپورونو کمیټې جوړولو پر ځای د تریتم ګروټ شو کسانو موندلو لپاره عملی ګامونه پورته شي. په عین حال کې په کوټه کې د ګورنر هاوس مخې ته د لادرکه بلوچستانو کورونی او احتجاجي پرلت هم روان دي. دوی له جولای 20 راهیسې په احتجاج دي. د حکومتي کمیټې یو غړي سېنېټر کامران مرتضی پرون مشالو دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به وفاقي وزیران کوټه ته ورزي او پرلتوالو سره به ویني خو نوموړي په دې لړ کې کار نیټه ونه خوده. د ننګرهار په څلورو ولسوالیو کې پرون د شری ناروغي د مخنیوي په مخه ماشومانو ته د واکسین ورکولو کمپاین پیل شو. د ننګرهار د عامه روغتیا مشر ډاکټر امیر محمد افتاب پرون مشالو ته چې په دې کمپاین کې بعد 300 روغتیا پاران برخه اخلي او نږدې 2000 ماشومانو ته به د شری ناروغي ضد واکسین ورکول کیږي. دا کمپاین به تر شپه ګورزو پوری جاري وي. په دې کې د ننګرهار ولایت سرخرود، چپرهار، حصارک او لالپوري ولسوالۍ شامل دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې ترکیه د اوکراین اټمي بټۍ د کړکېچ په هوارولو کې منځګړیتوب کولی شي. اردوغان له پوتین سره پرون په ټلیفون خبرو کې ویل چې د ماسکو ځواکونو تر کنټرول لاندې د اوکراین اټمي بټۍ لانجې حل کې منځګړیتوب ته تیار دي. تیره میاشت اردوغان د اوکراین د سفر پر مهال ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره په خبرو کې د اټمي ناورین د خطر خبرداري هم ورکړې وو. د اټمي انرژي د نړیوالې ادارې په لټون کې چې په روانه اونۍ کې د بټۍ کتنه کړې وه د بټۍ د ودانۍ د ویجاړېدو ویره څرګنده کړې ده. او اخري خبر د کرکټ لرکو د ایشیا کپ کرکټ سیالي په سپر فور پړاو کې نن د پاکستان او هند ترمنځ مقابله ده. پرون د ایشیا کپ د دویم پړاو په لومړی لوبه کې سریلانکا افغانستان ته په 4 وکټو ماته ورکړه. افغانستان په ټاکل شوی 16 اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو 115 رنزونه جوړ کړل چې سریلانکا د هدف په 19 اوور کې د شپږ لوبغاړو په زیان پوره کړ. نن د پاکستان او هند ترمنځ لوبه د پېښور پر له وخت سره سم ماښام 2 بجې شروع کیږي. د پاکستان او د افغانستان ترمنځ لوبه به د چهارشنبې پر ورځ کیږي. دا د مشال اړوند خبرونه.
خبرونه مو له ګلیاز اوریدل په روانه خبرونه کې ورودونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د خیبر پختونخوا په حکومت کې د قدرتي ناورینونو پر وخت د انتظام ادارې ویان وایي تر هغې چې سیلاب ځپلې سیمې وچې کړې نه وي اغېزمنو خلکو ته کورونو ته د بیرته تګ اجازه نشي ورکولی.
چرته هم موږ ټایم فریم نور کو جی واټرینګ اکټیویټیز شروع وي موږ یو هم داسې چاته تا نه نو وایو چې لکه تاسو لاړ شي.
د سوبې د ځینو سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکي بیا د خوراکي توکو د نشتوالي غم اخیستی دي.
زموږ خپل دوکانونه دي چې څومره لګري وي هغه کم سیلاب وروسته نو هغه ورځې ختم شي نور لار نشته چې موږ نور راوړو.
او د امین اشتلګونی او مخکخ سردار حسین بابک د بونیر په امازو کې د وسلوالو د مبینه شتون او د غوی د فعالیت لامله شکایت کوي.
دمکانی خلکو ته ورکوي پمپلیټي تقسیم نه پولیس وته سنوي صوبایي پت خاموش دي.
هیله د مشال رادیو سروس. اولنۍ موضوع ترازو په خیبر پختونخوا کې د قدرتي ناورینونو پر وخت د انتظام حکومتي ادارې ویلي چې له سیلاب نه متاثر شوي کسان به هله خپلو کورونو ته ستنوي چې له سیمو یې سیلابي اوبه په بشپړه توګه وویستل شي. د ادارې یو ویان د سپتمبر پر 3مه مشال وړو ته وویل د سیلاب له وجې بې کوره شوو خلکو ته خپلو علاقو ته د بیرته تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. خود نوموړي تر دې خبرې مخکې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیري او سلاحکار بیرسټر محمد علي سیف ویلي چې سیلاب ځپلي کول شي خپلو سیمو ته ستانه شي. د په خبره په یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو کې د بیا ودانۍ چارې هم پیل شوې دي خو له سیلابه متاثره کسان د حکومتي اداوې ناسمې بولي. تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي چې د پشکال د بارانونو او سیلابونو له امله بې کوره شوي خلک به هله کورونو ته ستنوي چې سیمې یې د اوسېدو قابل شي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان بلال احمد فیزي د اګست 24مه مشال ریډیو ته وویل چې په پېښور نوخار او چارسده کې خوښه 80 زره کسان بې کوره شوي دي. د پی ډی ایم ای ویاند تیمور خان د سپتمبر په 3مه مشال ریډیو ته چې د سیلاب له امله د بې کوره شو کورنیو د ستنولو پریکړه به هله کیږي چې د هغوی د سیمو نه ولاړې اوبه وویستل شي او بنیادي سهولتونه پر ځای شي.
او نور دغه کمپنسیشن چې کوم دی هغه موږ ورکو. دوی درېمه خبر دا چې کوم د چا کورونو ته اوبر اغلی ته هم وي هغه هم تقریبا هو اته ورځو شو. هلته کې دی واټرینګ اکټیویټیز شروع وي موږ یو هم داسې چاته تا نه نو وایو چې لکه تاسو لاړ شي چې خو هغه خلکو ته خامخاو هغه علاقې کلیر وي.
د بې کوره شو خلکو لپاره د 400 نوخار او پیښور په بیلابیلو سیمو کې په سرکاري ودانو کې ارزي سرپناوي جوړې شوې دي چې پکې خلکو ته خیمه خوراکي مواد او د صحت سہولتونه ورکول کیږي. خود سپتمبر په 2مه د اطلاعاتو په برخه کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاحکار بیرسټر محمد علي سیف په خپل فیسبوک پاڼه خپور شوی یو ویډیوي پیغام کې د سیلابونو نه د بې کوره شو خلکو په اړه وویل.
چارسده کې ضلع میں سیلاب آیا تو موټر وے
په چارسده کې چې کله سیلاب راغلو نو بیا په موټر وے باندې د بې کوره شو کورنیو لپاره مو ارزي کیمپونه جوړ کړي وو. اوس په دغه سیمو کې د اوبو کچا کم شوې ده خطر هم نشته نو دغه کسان مو په چارسده ښار کې کیمپونو ته منتقل کړل. اوس دغه کیمپونو نه مو هم خلکو ته خپلو سیمو ته د تلو اجازه ورکو.
واپس جانے کی اجازت دے دی گئی ہے.
بیرسٹر محمد علی سیف پدغا ویڈیوی پیغام کی دعوی کری چی پا خاص طوگا پا نوخار او چارسدہ کی دا بیا بحال چاری پیل شوی دی نو زکی خپلو سیمو تا دا سیلاب زپلو دا منتقل کولو لڑائی پیل کری دا. خود چارسدی دا ڈاگا مکرم خان کلی فضل مولا وائی چی دا دوی پورا کلی سیلاب وڑے دے نو سنگ با خپلو سیمو تا ستنیگی. خیبر پختونخوا د آفتونو سره د نظم د اداري صوبائی ویان تیمور خان د سپتمبر په دریمه مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو دوه نیمو میاشتو کې د پشکال د بارانونو لامله راغلو سیلابونو سکم اتیا دره کورونو ته زیانونه اړولی دي چې پکې څه د پاسه شپږ څلوېښت زره کورونه په مکمله توګه ویجاړ شوي دي چې ډیری یې په چارسدا نوخار او پیښور سره نږدې سیمو کې دي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن.
په پاکستان کې د خیر خګړې ادارې ایدی فاونډیشن مشر فیصل ایدی په کراچۍ کې په خبري غونډه کې اندېښنه خوله چې د هیواد په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک د خوراک تل سخت کمی سره مخامخېدای شي. نوموړي پر ملکی او هم نړیوالو مرستندوی ادارو غږ کړی چې لرې پرتو سیلاب ځپلو سیمو ته د خوراکي توکو په رسولو کې مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا له زیاترو سیلاب ځپلو سیمو نه د خوراکي توکو د کمی رپورټونه خپاره شوي دي. بلخوا حکومت وایي پر دې مسله خبر دی او دا چې ادارې سیلاب ځپلو ته د مرستو خوراکي توکو پر رسولو بوخت دي. تفصیل د فرخندې اسد پر رپورټ کې.
په پاکستان کې د خیر ښېګړې ادارې ایدی فاونډیشن مشر ویلي چې د هغه هیواد په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک د لوږې د خطر سره مخامخ دي. فیصل ایدی د سپتمبر پر دویمه په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې سیلابونو ټول پاکستان متاثر کړی او زیاترو سیلاب ځپلو سیمو ته لا هم امدادي سامانونه او خوراک نه دی رسیدلی. نوموړي پر دغه وخت زیاته کړه،
مې بہت نزدیک بہت قریب مې بہت بڑا قحط مجھے نظر آ رہا ہے.
ما ته په ډېر نږدې راتلون کې وخت کې قاطی صورتحال په نظر راځي او د دې لومړني آثار ما ته ښکاري، ځکه چې خلک تر لسو لسو ورځو پورې وږي پاتې شوي دي او زه تاسو ته دا وایم چې د دې ټولو هڅو باوجود موږ لا هم 90% سیلاب ځپلو سیمو ته نه یو رسیدلي. دا یو ډېر خطرناک صورتحال دی. د خوراکي توکو کمی روان دی. ما پخپله د غنمو پستونه په اوبو کې لاهو کېدل لیدلي دي. په هر ضلع کې په زرګونه ټنه غنم تباه شوي دي.
هزارو ټن غندم هر ډیسټریکټ کې اندر کتنی پیداوار تباہ ہو چکی ہے.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان په یو شمیر سیلاب ځپلو سیمو کې د خوراکي توکو د کمی راپورونه ورکړل شوی دي. د خیبر پختونخوا په بحرین سیمه کې چې د اگست میاشت کې سیلابونو خلکو ته ګډ مالی او ځاني تاوانونه واړول، هلته سړکونه او پلونه اړل شوي. د بحرین یو اوسیدونکي فراز خان مشال ریډیو ته وایي خلک تر 8 کیلومتره پورې پیاده ځي چې د بچو لپاره خوراک پیدا کړي.
تقریباً 7-8 کلو میٹر کے خلق پیادہ جی اخل بچول مطلب تھوڑا تالا کم سے کم 7-8 کلو میٹر پیدل جی اخل کو تل ضرورت ہے. زمان اخل دکان کے سیزون علاقے میں کنا کم سلا پروسی ہونا اور ختم شو لار نہیں کی مون اور راو کو اور سب کو مطلب داری بند دی کنا داری بالشو نے دی اگر یو طرف سے کم طرف سے روڈ جنو لگ دیر بالشو کم دی طرف سے بغیر روڈ خلق کی بالشو جنا او دم کیا تھا کو دی طرف خلق کو ڈیر تکلیف دی اگر کی 7-8 کلو میٹر کی پیدل جی نو حالت چیرے سے نو راشن کو تقسیم شو ہوئی.
بلخوا د خوراک نړیوال پروګرام د اگست پر دیرشمه په خپل یو خپور شوی بیان کې ویلي چې په پاکستان کې سیلابونو 3.5 میلیونه خلک متاثر کړي چې زیاتره یې د خوراکي توکو د کمی سره مخ دي. دغه ادارې په سمدستي توګه د 3.5 میلیونو ډالرو د مرستو غوښتنه کړې ده چې امدادي کارونه پرې جاري وساتل شي. د بلوچستان د موساخېلو سیمې سیمی یو اوسیدون کے شازیب خان مشال ریڈیو توائی حلتا پو سلاب سپل سیمو کے خلق دا خوراک کمی سخت اندیخ من کری تی
خوراک کمی خدیشی دیر خوراک کمی سوکن دیر مشتن خلو تا گورمنٹ کا طرف یو انداد سلالم دیر الیلکا پلکا سے انداد دیر زروار سلیت انداویش چکم کمزوری دی اگر تو خنیس ملائی دیر
د سپتمبر پر لومړی نیټه وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې هرې سیلاب ځپلې کورنۍ ته 15,000 روپۍ تر بېنظیر انکم سپورټ پروګرام لاندې ورکول اپیل شوې دي. خو په کراچۍ کې د اعتماد آنلاین په نوم یو غیر سرکاري اداره چې نن سبا ځینو نورو غیر سرکاري مرستندویه ادارو ته د سیلاب متاثرینو لپاره د خوراک پکټونه جوړوي، یو کارکوونکی محمد اشفاق وایي د سیلاب نه متاثره سیمو کې د خوراک سخت کمی دی.
موږ په کراچۍ کې کار کوو، خلک زموږ څخه د سیلاب ځپلو لپاره خوراک وړي. موږ د دوی لپاره د خوراکي توکو یو پیکیج جوړوو چې پکې ضروري شیان وي. موږ پر دوی ګټه نه کوو، پام نرخ خرڅو، خو د خوراکي توکو سخت کمی دی او ضرورت زیات دی، ځکه چې دوی څه شی نسي پخولای، اور نسي بلولای، په هر ځای کې بس اوبه دي.
د پاکستان د ائتلافي حکومت د خوراک د خوندیتوب په اړه د قومي اسمبلی د سټینډینګ کمیټې او د مسلم لیگ نون ګوند یو غړي احمد رضا مالیکا د سپتمبر په 3 مشال ریډیو ته وویل حکومت په سیلاب ځپلو سیمو کې د خوراک د کمی پر مسله پوهه دی او په دې اړه یې کار پیل کړی.
حکومت سره یو لار دا ده چې د هرې ضلع انتظامیه استعمال کړي. دویم دا چې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره چې څومره ادارې جوړې شوې دي د هغوی په ذریعه دې دغو خلکو ته خوراک او امدادي سامانونه ورسول شي، او دا کار روان دی. او دریم دا چې کومه ښه خبره ده هغه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF نه موږ ته د قرض کوم کس راغې، له هغې سره به هم حالات ډېر ښه شي، حکومت سره به وسایل زیات شي، د خلکو سره به مرستې زیاتې شي. بل دا چې موږ خلکو او ادارو سره هم کار روان کړی چې د سیلاب متاثرینو ته سامانونه ورسیږي.
بلخوا په پاکستان کې مرستندوی ادارې وایي د 2022 کال د اګست میاشتې سیلاب د 2010 کال تر هغې زیات خلک متاثر کړي او باید د خوراک په شمول د خلکو بنیادی ضرورتونو ته پر وخت پام وکړي شي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د خیبر پختونخوا روغتیایي چارواکي وایي تر سیلابونو وروسته د صوبې په بېلابېلو سیمو کې د نس او پوستکي ناروغي په خپرېدو دي. د دوی په خبره په تیر د ډینګي تبې بیماران زیات شوي دي. دا په داسې کېده چې رپورټونه وایي په پاکستان کې د سیلابونو له وجې د 350 ماشومانو په ګډون تر 1200 زیات کسان وژل شوي دي. دې تر څنګ زرګونه نور له روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي. صوبایي حکومت د هسپتالونو انتظامیو ته ویلي چې د ناروغانو په شمیر کې د اضافي احتمال ته په کتو د بیړنیو خدمتونو رسولو لپاره تیار ووسی. تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر خیګړې ادارې یونیسف ویلي دي چې په پاکستان کې وروستیو سیلابونو له 3 میلیونه ډیرو ماشومانو روغتیایي حالت د خطر سره مخ کړی دی. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د بارانونو او سیلابونو سره په تړلو پیښو کې د 350 ماشومانو په ګډون له 1200 ډیرو کسانو ژوند بایللې دی. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې په سواد کې د یو شخصي روغتون مشر او د ولسی روغتیا د چارو پو ډاکټر جواد اقبال وویل چې د خېټې پوستکي او ساده رنځورو په ګډون په سیمه کې د ډینګي د رنځورانو شمیره لا ډېره شوې ده. نوموړي زیاته کړه
میډیکل وارډ چې کوم زموږ سره د سیدو هسپتال لږ زه دغه مچ چې هغه ډک دی په هغه کې نور ځای نشته، نو دا به زه د زیاتې نه کوم. دا هغه وجه دا دی چې یو خو د اوبو سوشل نه ساتي د سکلو زمونږ د سوارت اجمیر دا ده چې دلته کې د اوبو د پراپر ډرینیج سیستم نشته. یو چې د ټینکو نه کم پیپونه راغلي دي هغه ځای تازه باندې لیک دي، نو د هغې د وجه نه د زیړي بریزان چې کوم دی په هغې کې هم ډېره زیاته اضافه شوې ده. اوس چې کوم د اوبو نه کم مرضونه لیک په هغې کې هم ډېر زیاتی راغلی. د دې سره سره دي د سرمنی بیماریانې چې کوم دي، یعنی خارښ شو، سکیبي شو، دا هم په دې کوم ډېر زیاتی راغلی دی.
په عین حال کې په صوبه کې د ډاکټرانو د اتحادیې مشرانو ویلي چې په ډیرو سیمو کې د مرستو لړۍ روانه ده. اوس هم په ډیرو سیمو کې خلک د سکلو د پاکو اوبو او دوایانو څخه بې برخې دي. د اتحادیې مشر ډاکټر امیرتاج خان وایي چې د سیلابونو د افت نه وروستو اوس د صوبې ولس د روغتیا د بحران سره مخ دی او باید حکومت په دغه اړه بیړني ګامونه پورته کړي.
دا ځای به ځای چې اوبه ودرېږي نو یو خو دا د هیلي ایریاز نه راغلي، لکه په دې کې مختلف قسم جراثیمونه بره هوا نه دا راغلي چې کوم ماشي دي، لکه کاغه د ملیریا ماشي دي، کاغه د ډینګي ماشي دي. د هغې لپاره دا د افزایش نسل یو بهترین ذریعه ده. دې سره به لکه که ملیریا شوه که ډینګي شوه هغه به بالکل وبایي صورت حال اختیار کړي. نو دا یو هیلت کرایسیس طرف ته سچویشن روان دی چې په هغې باندې د حکومت د هیډ په سایډ باندې زما خیال په ایمرجنسی بنیاد باندې اقدامات وچتول پکار.
بلخوا د روغتیا چارواکي وایي چې د روغتیا د صوبایي څانګې د سوري لاندې د صوبې په بیلابیلو برخو کې طبي کیمپونه پرانستلې دي او په خلکو کې د رنځونو نه د خوندي پاتې کېدو لپاره د بیدارۍ هلې ځلې کوي. په دغه اړه په پېښور کې د لیډي ریډینګ روغتون ویان محمد عاصم وویل چې صوبایي حکومت ورته د بیړنیو حالاتو لپاره د آماده اوسېدو ویلي دي.
د فلډ نمخ کې موږ سره بیا بدري پیشنټس وو یا بسلور میکزیمم 15 پیشنټس وو. د څو ورځو کې د فلډ نپس موږ سره لکه مطلب اول لس مریضان د ډینګي داخل دي. موږ هغه پیشنټس داخلو کوم چې لکه پلیټلټس ډیر زیات لو وي او د هغې د اډمیشن نه بغیر گزاره نه کیږي. داسې خو د ډینګي پیشنټس ډیر دي لکه کے ٹی ایچ شو، ایل آر ایچ شو، ایچ ایم سی شانتی ورسره نور چې کوم غټ هسپتالونه دي. نو په دې کې ایمرجنسی تدابیر نه شوي دا چې پیشنټس دا روان دي. تاسو خپل ارینجمنټس وکړئ لکه خپل ډاکټرز ټیم او دغه شانتي میډیسن او چې کوم لایف سیونګ ډرګز دي، فلوئډز دي، انجکشن دي، میډیسن دي، نو هغه پرووایډ کړئ. موږ ته دا دغه دي چې تاسو ځان تیار ساتئ. الله دې نه کړي داسې ریپیډ انکریز راشي په مریضانو کې نو چې تاسو بیا تیار یاست.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په پاکستان کې وروستیو بارانونو او سیلابونو د روغتیا خوښه 900 مرکزونه اغیزمن کړي دي او په میلیونونو خلک د سکلو د پاکو اوبو، خوراک او دارو درملو نه بې برخې پاتې شوي دي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال ریډیو اوریدونکو، د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په زور د لاداره کښو کسانو د موندلو لپاره د تګلارو جوړولو هغه کمیټي رد کړی چې د روان 2022 کال د مې پر 13 د قانون د وفاقي وزیر په مشرۍ جوړ شوی و. د کمیټي 15 غونډه د سپتمبر پر 2 په داسې حال کې شوي چې په کوټه کې د گورنر د کور مخې ته د لاداره کسانو د موندلو لپاره احتجاجي پرلت د جولای 21 راهیسې دوام لري. د کمیټي غړي وایي څو ورځو کې به د وفاقي وزیرانو یوه ډله په کوټه کې له پرلتوالو سره ملاقات او د احتجاجي ناستې ختمولو په لړ کې خبرې ورسره وکړي، خو دوی د دې لیدنې دقیقه نیټه نه ده خولې. پرلتوالو په عین وخت کې مشال ډو ته ویلي چې له حکومتي کمیټې سره به هله خبرې کوي چې د کسانو په زور د ورکولو مسلې د حل یقین دهاني ورکړل شي. تفصیل له مجید بابر اورو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې د لادرک کسانو پاړه د حکومت لخوا جوړ کړل شوی کمیټه نمنې. حکومت د روان 2022 میلادي کال د مې په 13 په زور د ترتم شوو کسانو پاړه د یوې تګلارې جوړولو لپاره د وفاقي کابینې د ځېلي کمیټې جوړ کړې وه چې مشري د قانون مرکزی وزیر اعظم نذیر تارټ کوي. د سپتمبر په 3 مشال لیډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال مشر حبیب طاهر وویل چې د لادرک کسانو ستونزه یو سنجیده موضوع ده او بې اختیاره کمیټې د ستونزې نشي حل کولای.
خبره دغه ده چې اختیارات څومره دي هغه سره، نو بغیر اختیار کمیټې خو نو موږ بالکل اغه اندوس نکو کې یو کمیټې وي فل فلیج اختیارات بھی اور فائنڈنگ باندھی عمل درآمد ہم سین نو دا خالی رپورٹان بیسس باندھ معاملات نہ حل کیے نو کمیٹیاں خود ڈیر پاکستان کے جوڑ سوئی دی ادارنگ کمیٹیاں ادارنگ انکوائریاں ہم سوئی نن پور پبلک سوئی نہ دی بے اختیار کمیٹی اس فائدہ نہ لری
دا حکومت لخوا جوڑ کر شوی دا کمیٹا پشپگو نورو وفاقی وزیران مشتمل دا دی کمیٹی پینزم غونڈا دا سپتمبر پا دوہما پا اسلام آباد کی وشوا چپکی دا سائنس او ٹیکنالوجی دا وفاقی وزیر آغا حسن بلوس او دا غربت د خاتمی لپارا وفاقی وزیر شازی امری ترسنگ سینیٹر کامران مرتضی هم برخه درلوده. د سپتمبر په دریما مشال لیډیو سره په خبرو کې سینیٹر کامران مرتضی وویل چې په دې ورستۍ غونډه کې مهمه موضوع په کوټه کې د گورنر د کور مخې ته د هغه احتجاجي پرلت ختمول دي چې د لادرکا بلوسانو د بازیابۍ لپاره روان دي.
موږ د کمیټې د غونډې نه په کوټه کې د احتجاجي پرلت د منتظمې سامی بلوچ سره د کمیټې د مشر او د قانون د وزیر اعظم نذیر تړل خبرې وکړې. بل دا چې په یو څو ورځو کې د څلورو پنځو وفاقي وزیرانو یوه ډله کوټې ته د پرلتوال خوا ته ورځي. چونکې دا کمیټې وزیر اعظم جوړه کړې نو کوټې ته د دې وفاقي وزیرانو د ډلې تګ هم د وزیر اعظم په هدایت کیږي او هلته به د نورو معاملاتو د حل کولو هڅه هم کوو.
دی کمیټه د سپتمبر د دوهمې غونډه کې د لادرک کسانو د ستونزې د حل په اړه د سپارښتنو لپاره خبریال حامد میر او د لادرک کسانو د موندلو په اړه د یو سازمان ډیفنس فار هیومن رایټس مشره امینه مسعود جنجوه ته هم بلنه ورکړې وه. د سپتمبر په درېما مشال لیډیو سره په خبرو کې میرمن جنجوه وویل چې د کمیټې غړیو ته یې د یو نیم زرو لادرک کسانو یو تفصیلي فهرست هم حواله کړی خو زیاتوي چې د دې کمیټې نه یې څه ډېر امیدونه نشته.
دومره زیات امید دې سره نه دی، دا کوشش خو ډېر کوي، لیکن ګوره کنه دا ټول کسان خو آرمی سره یا ایجنسو سره دي، نو آرمی کې یو هم سړی پکی نه دی اور دا پخلا دا دے سرا میٹنگ کئی یا نہ کئی دا ممکن دے معلوم کہ دا کسان کو ٹول آرمی سرا دی دا سیول کسان دے دا کو سیاسی سڑی دی نا ٹول منسٹر دی پکی نو دی حکومت آرمی سرا سب مکالمہ کئی یا نہ کئی
دا پاکستان پوز او استخباراتی ادارو پا بیا بیا دا خلقو پا زورا لادرک کولو کی لحس لرل رد کری دی خو وقت پا وقتی دا لادرک کسانو دا مندلو لپارا دا خپلو حسو تکرار هم کرده دا چه آیا دا لادرک بلوسانو لپارا پا کوئٹا کی دا جولای لیوشت منا روان پرلتوال با دا دا کمیٹای لخوا دا پرلت ختمولو خبر و منی او کنا دا پرلتوالو یو مشری سامی بلوس دا سپتمبر پا درائی ما مشا لیڈیو تا پا دیارا وو ویل
زمون رنبے شرط پداوی چه کدوی داستون زا حل کول غواړي نو رنبے بتا لادرکی دا لڑے ادریگی که مونږ ته دا ډله د لادرکې د لړۍ د اودرېدو ضمانت راکوي نو بیا به مونږ دوی سره نورې خبرې کوو. مونږ هغو ادارو ته نسو څوک چې د آئین او قانون د اختیار نه بهر دي. د پر امنه احتجاج کوونکو په حیثیت مونږ دا ګڼو چې زمونږ ستونزه د حکومت سره تړاو لري او په سیاسي توګه یې حل غواړو نو دا حکومت دې زمونږ مسله حل کړي.
سامی بلوس وویل چې د سپتمبر په دوهما د کمیټې مشر ورته په ټلیفون ډاډ ګیرنه ورکړه چې زمونږ د مسلو په اړه یې پوز او استخباراتي ادارو سره خبرې کړې او هغوی غواړي چې دا ستونزه حل شي. په زوره د لادرکه کړل شوو بلوسانو د سازمان وایس فار مسینګ بلوس لخوا د راټولو شوو شمیرو او اسنادو پر اساس له 2020 کال څخه بیا د 2022 زیږیز کال د اګست تر 30 نیټې 50,000 بلوسان لادرکه کړل شوي دي. سازمان داوه کوي چې پر دې سربیره 40,000 کسان وژل شوي چې په هغوی کې د ځینو خراب شوي مړي موندل شوي او ځینې بیا د هدفي وجنو ښکار شوي دي. خو په پاکستان کې په زوره د لادرکه کسانو د پلټنې لپاره د حکومتي کمیشن د ویبپاڼې له مخه د لادرکه کسانو خپلوانو دوی ته د روان 2022 زیږیز کال د جون تر 30 نیټې د 8,232 تر اتم کسانو نمونه ورکړي چې د 1,514 کسانو مقدمه هواری کړي خو د 2,219 کسانو مقدمه لا هم نه حل پاتې دي.
سندره خو جن دی او جن سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقي استادان په څحال دي
واډو نه ملاو شې دی یو دلته چولې کارته نو بد لګي کنه
نو پداسې کې واګداران څه کوي
30000 روپے پر منت وو تیرکو
پر هر څه سربیره هلي ځلې روان دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
مشال رډیو ته وګورئ دونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې لړن خبرونه به له ګل ایاز وورو
په خبر پختوپا کې د قدرتي افتونو په وړاندې د نظم ادارې پی ډی ایم ای ویلي دي چې د بارانو او سیلابونو له وجې بې کوره شوي خلک به هله خپل کورونو ته ستنوي چې سیمې د اوسېدو قابل شي دا خبره د ادارې بیان تیمور خان پرون مشال رډیو ته کړې او په داسې حال کې ده چې د قدرتي افتونو په وړاندې د نظم قامي ادارې این ډی ایم ای د شمیرو سره سم په ټول هیواد کې د سپتمبر 3 تر پایه له سیلاب څخه د مړو شمېر 2090 ته رسېدلی دی بلخوا د پاکستان د منصوبهبندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال پرون په اسلام آباد کې د این ډی ایم ای مشر او ځوان سره په شریک خبری کانفرنس کې په نړیواله ټولنه غږ وکړ چې له سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتګل پارلماني مشر سردار حسین بابک ادعا کړې چې د بونیر په امازو سیمه کې وسلوال لیدل شوی خو پر ضد یې ګامونه نه دي اخیستل شوی سردار حسین بابک دا خبره په مشال رادیو ته کړې بل خو د بونیر ضلع پولیس چارواکي وایي چې د ولسي احتجاج وروسته یې په سیمه کې پولیس سرتیرو شمیره ډېره کړې او د فوج سره په شریکه یې د لټون عملیات پیل کړي دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی ویلي دي چې د لادرکه کسانو د موندلو لپاره حکومتي کمیټي به اختیار ته او باید د دې مسلې حل لپاره جدي ګامونه پورته کړي شي دا خبره د کمیشن مرستیال مشر حبیب طاهر پرون مشال اول تکړي نو موږ د خبر په داسې حال کې کړو چې وفاقي حکومت د مئی پر دیشتمه د تریتم کړ شو کسانو د موندلو لپاره د قانون وفاقي وزیر عظیم تارړ په مشارکې کمیټي جوړه کړې و په عین حال کې په کوټه کې د ګورنر هاوس مخې ته د لادرکه بلوچستان کورنیو احتجاجي پرلت هم روان دي د ننګرهار په سلور ولسوالیو کې پرون د شری ناروغي د مخنیوي په مخه ماشومان ته د واکسین ورکولو کمپاین پیل شو د ننګرهار د عامي روغتیا مشر ډاکټر امیر محمد افتا پرون مشال ته ویل په دې کمپاین کې بعد لري سبا روغتیا فعالان برخه اخلي او نږدې 2000 ماشومان ته د شری ناروغي ضد واکسین ورکول کیږي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې ترکیه د اوکراین اټمي بټۍ د کړکیچ په هوارولو کې منځګړیتوب کولی شي د ترکیه ولسمشر دفتر په بیان کې ویلي چې د غلو د برامدولو د تړون په شان د اټمي بټۍ کړکیچ هوارولو حل کې هم د سہولتکار رول لوبولی شي او د ایشیا کپ کرکټ سیالي په سوپر 4 پړاو کې نن د پاکستان او هند ترمنځ مقابله ده پرون د ایشیا کپ د دویم پړاو په لومړي لوبه کې سریلانکا افغانستان ته په څلور وکټو ماتې ورکړه
د مشال رادیو لړ خبرونو د ننګرهار په څلورو ولسوالیو کې د شری ناروغۍ د مخنیوي په مخه د ماشومانو د واکسین یو کمپاین پیل شوی دی د روغتیا چارواکي وایي په دې کمپاین کې به 300 روغتیا پالان شاوخوا 2000 ماشومان د شری ناروغۍ ضد واکسین ورکوي دوی په خبره پروان کال کې تر دې مهاله 6500 ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي چې یو سلویخت ترې مړه شوي هم دي تفصیل زموږ د خبريال په دې رپورت کې
ننګرهار کې د شری ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول په موخه د واکسینو کمپاین د سپتمبر په 3 نیټه د دی ولایت په سخروت چپریهار ایسارک او لالپوري ولسوالیو کې پیل شو چې شپږ ورځې به دوام وکړي د ننګرهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر امیر محمد افتاب وایي په دې کمپاین کې به د شری ناروغۍ پر وړاندې تر 2000 پورې ماشومان واکسین شي
کمپاین یا په دغه واکسین کې بچا او دوا بیا در ماشومان هغه ماشومان چې عمر د 6 میاشتې نه پورته او د 9 میاشتې نه ښکته وي دغه ماشومان به واکسین کې تشور له سوالې ته نسبتا د نورو له سوالو خزيات وي د خطر دې ته اولیت ورکړي چې تر هغه ماشومان چې عمر دې تیرو کړ څه کوي واکسین شي دغه بدمر ناروغي په مقابل کې دوی مقاومت کوي
ډاکټر افتاب وړاندې وایي د روان 2022 زیږدیز کال لپاره په دې ولایت کې نږدې 6000 ماشومان په شری ناروغۍ اخته شوي چې لډلې یو سلویخت نه مړ شوي هم دي
2022 کال کې موږ پدنی در شاوخه ماشومان د تشیل پر ناروغي باندې اخته دي چې بدبختانه د څخه موږ یو سلوخ ماشومان لري د حمله فلم بالا کوم او ډریپ چې خو هاو هغه نسبتا کم شو ده موږ په دې خاطر دا کمپاین شروع کړ چې دا او ډریپ بیا پیدا نشي
د ننګرهار په زوی روختون کې د کتلوي مافیات امیر ډاکټر حکم خان ګلابزی وایي په پلان کې لري چې راتلونکي کې به د دې ولایت ټولو ولسوالیو کې د شری پر وړاندې د واکسینو کمپاین تر سره شي
په ټول افغانستان کې اوس لپاره په 50 ولسوالۍ کې پلان شوی دی چې څلور ولسوالۍ زموږ په ننګرهار کې دي په دغه څلور ولسوالۍ کې زموږ دوه اویا زره ټارګټ هدف دی چې په راتلونکي په سپتمبر په اخرو کې او نومبر په اوایلو کې په ټول افغانستان کې په ټول ولسوالۍ کې پلان شوی چې دغه کمپاین بیا
د ننګرهار اوسیدونکو هم د شری ناروغۍ د مخنیوي له کمپاین خوښ دي د ګل احمد په نوم یو تن وایي روغتیا پالان هم په دې باور دي چې که د شری د مخنیوي په موخه پر وخت اقدامات ترسره شي نو ډیری ماشومان به له دې ناروغۍ وژغورل شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر پښتونخوا د بونیر په امازو کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه تر خبرونو خپرېدو وروسته ځایي خلکو د یو احتجاجي لاریون په ترڅ کې له حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې ده. دوی درکه کړې چې که سیمه یې امن نشوه نو خپل احتجاجونه به لا پسې پراخ کړي. بلخوا چارواکي وایي د سیمې امنیت ته ژمن دي او پولیسو او پوځ په شریکه ځای په ځای د لټون عملیات پیل کړي دي. بونیر د صوبې هغه ضلعه ده چې په 2009 زیږدیز کال کې ترهګر بریدونه وو. تر هغې وروسته د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیاتو زخته ځپلې وه. تفصیل د شاهین بونیری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د بونیر ضلع په غریزه سیمه امازو کې د وسلوالو وروستیو فعالیتونو اولس اندېښمن کړی دی او د یو لاریون له لارې یې له حکومته د امنیت یقیني کولو غوښتنه کړې ده. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابوکو ویل چې د تیرې سمودې نه د امازو په بیلابیلو سیمو کې وسلوال لیدل شوي دي خو تر اوسه پر ضد کوم ګامونه نه دي پورته کړل شوي. نوموړي زیاته کړه چې باید سیمه بیا د ترهګرۍ او بدامنۍ ښکار نه شي.
دغه د بدامنۍ خورولو خط په کلاو ته ګرځي، ګشتونه کوي، دمچانی خلکو ته ور کوي، پمپلیټي تقسیم نه وي، په هر ضلع کې ځان له امیران منتخب کوي او پولیس و تسنوي صوبایي پت کې خاموش دي. دا ډیره زیاته واضحه ده د سیلابونو په مشکل کې چې د ټول ولس توجه سیلابونو طرف ته وه چې هغه سیلا د پولیسو سره مرستې وکړي. دوی داسې کار وکړو چې باقاعده لکه ګټه اوس د بونیر خبره وکړه د سیکورټي فورسز فلور ورځې پس بیا راپاسېده او دلته سچ اپریشن کوو څه ګرځي وایي سچ اپریشن دی چې کله ته موږ تپوسو کو چې دا قسم راغلي د همدا نه دی او آیا موجود دی او کوتي دي نو د سوال جواب دی سره نشته.
د وسلوالو د فعالیتونو په اړه د خبرونو خپرېدو نه وروسته د سیمې ځوانانو او مشرانو یو جرګه جوړه کړې ده او د سپتمبر په لومړۍ نیټه یې په نګری کلي کې د امن لپاره یو لاریون هم ترسره کړی دی. د سیمې نه د ضلعي کونسل پخوانی غړی او سیاسي مشر اقبال حسین وایي چې د سیمې د مشرانو جرګې د پولیس چارواکو سره لیدلي او هغوی د خپلو اندېښنو نه خبر کړي دي. نوموړی نور وایي چې هڅه کوي چې د انتظامیې سره په مرسته سیمه له ترهګرې وژغوري.
پیسو مرګري راپاسې دي هغوی دا کوشش وکړو چې یاره موږ داسې وکړو چې موږ کامی جرګه وکړو. هغه کامی جرګه موږ راوسته او تھانې ته هم راوسته. تھانه کې دا پولیس سره کېناستو. بیا خدای د ډي پي او څخه خوشاله چې هغه راغی څلور پنځه د اسپیان او بیا د بلور ټول تقریبا دوه نیم سوه پولیس فورس هغوی دلته راولېږو او حالات کنټرول کړو او بیګا شپه بالکل ارامي وه او په دې علاقه کې اوس بالکل مکمل طور امن دی. اوس هم د فوجیانو سره زموږ میټنګ وو. هغوی راته وایي چې څنګه چللی. موږ ورته وایو چې بالکل تاسو ته ضرورت نشته. زموږ د خپلې خاورې فورس دی پولیس او د دې خپل علاقې را امن چې دی دا به دا پولیس او دا عوام په خپله انشاءالله کاریمون.
بلخوا د بونیر ضلع پولیس چارواکي وایي چې د ولسي احتجاج نه وروسته یې په سیمه کې د پولیس سرتیرو شمیره ډیره کړې ده او د پوځ سره په شریکه یې د لټون عملیات پیل کړي دي. د بونیر پولیسو یو چارواکی ڈی ایس پی روشن زاده بیگا مشال لیډو ته وویل چې تر اوسه ورته د وسلوالو د حل زلو پاړه سم مصدقه معلومات نه دي ترلاسه شوی.
کله نه چې هم دغه آواز لګېدلې دی نو سره د ڈی پی او صاحب نه د ټولې ضلع نفری چې دا نو هغه هلته تللې ده اوس هم پرته ده او هغه خپلې هلې ځلې کوي او په هر صورت چې دی نو امنامان چې دی بالکل هغه برقرار دی او هیڅ قسمه داسې ظاهر باندې نشته. د خلکو د وینا مطابق چې دی نو مونږ صرف د هغې مخنیوي کوو تر اوسه پورې زمونږ د چا سره څه مخامختیا هم د دغې شرپسندو سره نه ده راغلي او نه مونږ ته څه داسې کارا ایویډنس راځي چې څوک دا وچیره تاسو ما لیدلې دي خو تش په هغې آواز باندې هغه هلې ځلې ستاسو د وړاندې دي.
دا یادونې وړ ده چې امازه د خیبر پښتونخوا سوابه او مردان ضلعو ته ورته د بونیر غریزه سیمه ده چرته چې په کال 2009 کې هم د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات ترسره شوي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غینا پس په ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د خیبر پښتونخوا د مالدارۍ محکمې مشر ډاکټر علمزیب وایي بارانونو سیلابونو د دې صوبې د پام وړ شمېر څاروي هم مړ کړي دي. نوموړي د سپتمبر پر دویمه مشال لیډو ته وویل چې شپږ اوبخې پنځه شپېته اوبخې شپږ نیم زره غواګانې درې زره میخې او نیم زره ګډان یا پسان او همداراز پنځه زره او پنځه سوه بزې په سیلابي اوبو کې لاهو شوي دي. د خبره په ټولو صوبه کې د چرګانو اتلس زره فارمونه اغېزمن شوي دي. زموږ همکار ګلیاز له ډاکټر علمزیب سره مرکه کړې او په سر کې ترې د مالدارۍ سیکټر ته د اوختي تاوان په اړه معلومات وغوښتي دي.
دې کې موږ سره تقریبا شپږ نیم زره غواګانې اوسه پورې او درې زره میخې او اووه نیم زره ګډې او پنځه نیم زره دا دغه دی چیلې او دغه شان تي 18000 پورې دا چرګانو فارمونه چرګان او تقریبا 18 دا غدي دا اخر اسونه او دا کې یو پکې وخت دا دغه شي ویلې دې سره چې دا نو دا اغي باروت او سب دا بخچه کوم چې غیا واس هم وانډي وی هغه ته بشي وی دي دا وی څه چې دا تقریبا 300 زپاسه داغي باري او دغه د کمپلیټ ډیمیج شي وی دي دغه شانتي سپارسل ډیمیج شي وی دي چاغي کې له شانتي معمولي نقصان نه غري دا تقریبا 600 پورې وی او دغه شانتي توبانډا شولا غای بوسو دا زه شي وی دي نو شو سایډ مې لري کوم ستور سره سره هغه زه شي وی دي دې سره سره چې کوم دینو دغه فار مار چې د پښلو مسلو کوم دي اقوال دي سیلاب ګلګل نو هغه علاقه توله بیا چې ساوري دي زیات ڈسپلسیویٹی لکه چې دز لاخ خلق ته اندازه وا دا غدا لغه تجربه و د 2010 نو خو بچی خو دا کال کوم نقصان بشو او ساروی نخپل ځان بل ته بوتل.
خو ډاکټر صاحب دي کې د کوم د نور زین ته تدی دي نو د دې لپاره هم څه بندوبست شوی دي
هغه د پاره مونږ بالکل ډیر فیک ریسپانس مونږ حکومت واغیست او از ته مونږ چې مونږ جوړ لکه سواد شو پشاور مدین بحرین کالام چکا علاقے سے موبائل تکلیفات ختم دے نو نقصان هغه باورونه موږ سره روزانه راغونډو.
ډاکټر صاحب دا هم راته وایي چې څنګه تاسو په دې خپل خبرو کې ویلي چې د ساربو چې کوم ونډه وا یا خوراک نو هغه هم تلې دي نو د دې متبادل په کار سدي چې کوم سیمو کې هغه فصلونه تباه شوي دي
هغه د پاره موږ سره هغه جوړ کړو چې ایمرجنسي کې موږ تاسو ته کولای شو اوس پراجو کوم دلته جوړ کړو چې دا خوراک هم ډیر وخت پورې ختم دي او بسیل هم پاتې نه دي نو هغه د پاره موږ سره د پن او دغه ته حکومت ته تجهیزونه ورکړي پروپوزل جوړ کړي
ها
نو کوشش کوو چې دا پان ملاو شي ځکه ځینې اولاد مثلا فلم کې سکن ډیزیز راغی هغه دې خراب کړو خو دا به بهرحال دوا کوی
او دیکھیے ڈاکٹر صاحب جی جی سیلاب نے چکم بچی بھی کم اثار بھی دی نو ددی خوندی ساتل لپارا ددی محفوظ ساتل لپارا ہم تاسی زائنا جوڑ کری دی
ہاں واگا منگا پیشاور والا چار سدی والا خوراک
دا خیبر پختونخوا د مالدارۍ محکمې له مشر ډاکټر علمزیب سره مو د ګلیاز مرکه اوریده.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د کرکټ د آسیا جام لوب په دویم پړاو کې سریلانکا افغانستان ته په 4 وکټو ماته ورکړه. افغان لوبډله لا هم په دې پړاو کې 2 لوب لري کیسر ته وګټلې نو پایلو به تر رسیدې شي. هو دا 2 لوبې د آسیا له 2 تر ټولو پیاوړو لوبډلو هند او پاکستان سره دي. نن د پاکستان او هند ترمنځ مقابله ده چې د پیښور له وخت سره سم ماخام 2 بجې پیلېږي. تفصیل په دې رپورټ کې ورو.
د کرکټ د آسیا جام سیالیو په دوهم پړاو کې پرون سریلانکا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په 4 وکټو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ. د افغانستان په بیټسمینانو کې رحمت الله ګربز 4 اتیا، ابراهیم زتران 26 منډې وکړې او ټولې لوبډلې په ټاکلیو 16 اوورونو کې 168 منډې سیالي لوبډلې ته هدف وټاکه. دې هدف ته سریلانکا د 16 لوبغاړو په سوځېدو ورسېده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول او ویاند فرید هوتک تیره شپه ناوخته تر لوبې وروسته ازادي راډیو ته د دې لوبې په تړاو وویل.
د افغانستان او د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ په دویم راوند کې ډېره پړپوره لوبه وشوه، اما د سخت لوبي ورسته په ډیرو مشکلاتو سره سریلانکا ورک شو کړی چې د افغانستان هدف ته ځان ورسوي. او د ویل چې د ورسته افغانستان پاکستان او هندستان سره خپل لوبي تر سره کړی.
له پاکستان سره د افغانستان لوبه د 4 شنبه او له هند سره د 5 شنبه پورسته. د آسیا جام د لومړي پړاو په سیالیو کې افغانستان سریلانکا ته سخت ماتې ورکړې وه، خو پرون افغان بالران ونه توانېدل چې د ټاکلي 168 هدف دفاع وکړي. د آسیا جام کرکټ لوبې د اگست په 20 پیل شوې او د سپتمبر تر 12 پورې په متحد عربی اماراتو کې روانې دي. د افغانستان او سریلانکا ترڅنګ په دې جام کې د هند، پاکستان، بنگلاديش او هانګ کانګ لوبډلو برخه اخیستې چې په لومړي پړاو کې د بنگلاديش او هانګ کانګ لوبډلې آوټ شوې. نن به د دې جام 2 پیاوړي لوبډلې هند او پاکستان لوبه کوي. په لومړي پړاو کې هند پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو.
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمان یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
په بلوچستان کې د پشکال بارانونو او بیا ورپسې راغلو سیلابونو د مڼو باغونو او کښتونو ته لوی زیان اړولی دی. د 12 اگست ورختونو د پخین برخور مندوزای سیمې د مڼو باغونه
زخت زیان من کړی دی. د پخین د کرنې داروایی په دغه سیمه د کرونګرو د دې سیمې کرونګرو ته 1.5 ارب روپۍ تاوانونه رسیدلی دی. د یادې ادارې په خبره اټکل کیږي چې په ټول بلوچستان کې له سلویخ نه نیولې تر 50 سلنه پورې باغونه او کښتونه زیانمن شوي دي. نورحال له سیمې د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم په دې رپورټ کې راکوي.
په بلوچستان کې د وسیع فشکال ورشتلو کښت کروندو ته زیات تاوانونه رسولي دي. د پشینی کرزی سیمې اوسیدونکی اجی سنولا د یادې سیمې لوی کروندګر دی. هغه مشال ریډیو ته د ورشتونو له کبله ورته د رسېدلو تاوانونو په اړه وویل.
زما باغ تقریبا پر 12 اکړه باندې مشتمله باغ دی چې 15000 تاکه دی. سږ هم ما ټیکهدار ته ورکړی و په 4.5 لکه روپۍ باندې. هغه غریب هم کې برباد سو تباه سو. تقریبا 1 ولس پری وي. خو دا سړی پر وکې چې هر سپیره و دا سړی ته په 15000 روپۍ باندې پرېوتله. نو باغ یې پرېښوی. کالی یې ټول کړل. لاړی. نو پر تاوانو به د دې باده سره کښېنو.
اجی سنولا وایي چې د پلار او نیکه له وخته کښت کرونده کوي. دا غب خبره چې دا کال یې خواري ټولي اوبه وړي او ورته د رسېدلي تاوانونو په اړه د حکومت لخوا تر اوسه هیڅ تماس هم نه دی نیول سوی.
زه د زموږ د علاقې غټ ذمهدار زه یم. سیندې د پلار د نیکه د وخت څخه موږ روان یو. تر اوسه پورې د موږ سره چا رابطه نه ده کړې. نه د ګورمنټ د خواسه نه د یو نان ګورمنټ ارګنایزیشن د خواسه. آی مالی نقصانات چې سوي دي د دې خو موږ ولکه د امید لرو چې څوک دې رابطه راسره وکړي. خپل به مخامخه د علاقې منتخب نمائندگان ته ویلي خو هغه هم دی خاص ریسپانس نه دی راکړی.
کروندګر اجی سنولا وایي که چیرې د حکومت لخوا ورسره مرستې وسي نو هغه به له سره یو بیا پر پښو ودرېږي او د خپل کښت کروندې چارې به په ښه ډول پر مخ یوسي.
اوس دا چې موږ د کاد والا قرضدار یو، د سمرسیبل والا قرضدار یو، د مستریانو قرضدار یو. دا قرضې به موږ په دغه پیسو ادا کولی. دا د خټکیو و د انګورو چې دا کومې پیسې راځي دا خو موږ دوی سره د کلو حساب یې سالانه کاتی.
نصیب الله کلیوال کاکړ د توبې کاکړی اوسیدونکی دی. هغه وایي چې د مړو یا سیبو باغو ته یې هغه مهال زیان رسېدلی چې کله د حکومت لخوا د اوبو د زیرمې لپاره تړل سوي بندونه اوبو یوړل.
میوار خو ډیمونه درلودنه شدید بارانونه اوس په دې کې دا ډیمونه راپریسو. تر دې باندې لاندې مطلب آبادي پرته د آبادۍ سره زموږ زراعت زراعت تقریبا په زرګونو درختې مطلب یوړې میوه داره درختې چې مثال په دې کې داسې کار ذمه دار وو. مطلب هغه خرڅ کړي وو چا په 15 لکه چا په 6 لکه. مطلب هغه داسې کړو چې مثال بالکل د هغو صفایه وکړه.
کلیوال کاکړ وایي چې ورشتونه یې د سیمې ټولې لارې ویجاړې کړي دي. مړې یا سیبې په باغونو کې خراب سوي دي.
زموږ په وطن کې دا ټیم باغونه خلکو سیب شکولی دي. مطلب په کریټو کې پراته دي. دا ټیم زموږ د لار د بندېدش په وجه سره ګاډیانې په 4 لکه کرایه ځي د لاهور د صوبه پنجاب او د سند پخوا. خو لارې زموږ د لارې د تګ د لارې دغه نسته بندوبست.
د پشین د انتظامیه مشر ظفر علي بلوڅ مشال ریډیو ته وویل چې هغه خپل ټول وسایل په کار اوستلي دي او ګړندی یې څه کوي چې چیرې هم ورشتونه زیان رسوي پر وخت یې مخنیوی وکړي.
باغونه هم ډېر خراب سوی دي. کورونه هم ډېر نړلي دي. چاغه ډیر ډیمیج سوی دی. چاغه کم سوی دی. هغه کې موږ خپل ذاتی موږ فرض کړی دی پی ڈی ایم اے اور چیف سیکرٹری صاحب چیف منسٹر اور دیگر د مشتجخ کړی وو چې امیجیټلی طور پر خپل آپریشن سٹارٹ کوو. ایمرجنسی وانس چې څونه موږ ریسورسز دی اویلیبل ریسورسز هغه ورکړی دی. موږ راشنان ورکړی دی. ټینټونه ورکړی دی. باقی چا چا کورونا خراب سوی دی. چې کم مانده روانو کم چې اوبو روانو هغه د بره ایکسیویټران ډوزر زګر د مشینری مج ایر کړي او د خلک بچاو.
زپر علی بلوڅ مشال ریډیو ته وویل چې د ځینو سیمیلاري کړکېچنې دي او ورشتونو زیاتې اغېزمنې کړي دي. دا غب خبره چې د ورشتونو د ریدلو سره به ټولې لارې پرانیزي.
زه خپل ولاړم توبکه کړي ده چیرې د ټوټل ماندو کې باغونه جوړ کړي دي او لار مانده کې دي. چونکې ګرد غر دی او غر کې روډونه نسته. اوس انشاءالله امیجیټلی طور پر موږ ریسټور کوو دا غر.
عبدالخالق اڅکزي د کلاسیپلا لوی بند سیمه کې د پټاټو یا الوګانو کښت کرلی دی. دا غب خبره چې نیمه برخه یې ورشتونو خرابه کړې ده او د سیمې ټولې لارې ویجاړې سوي دي. هغه وایي چې کښت یې د ستمبر په وروستۍ اونۍ کې رسېږي. که لارې خلاص نه سوي نو پاتې نیم کښت به یې هم خراب سي.
تقریبا پر نوی سلا کړه باندې زما فصل ولاړ دی پر سم په نیمه باندې وبو واوشتلې لارې د جولای د اول نیټو څخه خراب دي در دا وس خراب دي مارکیټ وو ته زمر بالکل لارې نسته کدا لارې نس په خلاص بس د ایتسی بچاو دی هغه مال ته ورستیږي خرابېږي
د پښین د کرین ادارې و افسر منظور احمد خان مشالې ډوتا په یاد سیمه کې د ورشتونو لقبله د رسیدلو تاوانونو په اړه څه داسې وویل
دلته پر دوو طریقو باندې تاوانونه سیوی زراعت په والا باندې یو تاوان بارانونو پیش کړی دی او دویم کم تاوان چې پیش شوی دی هغه د سیلاب په صورت کې موبه چې راغلی دی زموږ زیات تاوان چې شوی دی هغه د انګورو او د سبزیانو غسوی دی دا بیا سیاونه چې دراتیا پرسنټ یا د 50% پورې زموږ انګور خراب شوی دی او دا هغه تر موږ کم موسمي سبزیانه چې دی دا د اویاسه اتیا یا د 50% پورې د دې تاوانونو شوی دی چې وکي زموږ خټکی وینوانوم دغه سیزن دی دا بارانو د سیلابو سزمر د خټکی او اندوانیم د منځ تقریبا 90% دایم د مابین وېست د خوراک قابل نه دي چې لوش تاوان ورسول دي هغه زموږ وسی بوت لوش تاوان ورسول دي
منظور احمد خان وایي چې ورشتونو د کار کروندې ترڅنګ د کروندګرو برمو او شمسیانو ته هم زیان رسول دي دا غو خبره ک چې کروندګر زموږ په مشوره پر نیو ډول کښتونه وکړي نو بیا به ورشتونو ورته زیات زیان نه رسوي د پښین د کرین ادارې د څېړنې تر مخه چې ورشتونو یوازې په پښین کې کروندګرو ته شاوخوا تر 2.5 اربع روپۍ پورې زیان اړولی دی او اټکل کېږي چې په ټول بلوچستان کې تر 50% پورې باغونه او کښتونه اغېزمن سوي دي سمد شبنم مشال ریډیو کوټه
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبره.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ته آشنا امان خبره کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبره کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تعلیم.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.